السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په خبر کې د ماسیګر 3 بجې شوې دي زنی ساجمن به در سره په دې روانه خبرونه کې په دې خبرونه کې بعد خیبر پختونخوا قبایلی سیمو د پاکستان د سن نورو برخو د افغانستان په اړه ریپورتونه واره تبصری او شننې هم لرو 19 پروګرامونه اف سی آر او پښتانه او د نړۍ رنگونو هم د خبرونه برخه ده خو لمړی د دې سات خبرونه اورو چې زم همکارا ملیحه امیر ساده درته وړاندې کوي
السلام علیکم ته ټول اول پامکړه د خبرونو سټکو ته افغان طالبان داوا کوي پاکستان ته د خبرو لپاره یو پلاوی لیږلی دی افغانستان په کابل کې د پاکستان سفیر پر وروستو راکټي حمله د اعتراض لیک سپارلو لپاره حاضر کړي او ټاکل شوی د روس بارنو چارو وزیر د اروپا امنیت او همکاري سازمان له مشر سره وویني تفصیل افغان طالبان وایي چې پاکستان ته د خبرو لپاره یو پلاوی لیږل دي افغان حکومت په کابل کې د تیریونه تر هغه خونړي برید وروسته نام مذاکراتو په وړاندې سوړ غبرګون خودلې چې سلور شپېته کسان پکې وژل شوي وو بل خو د افغان ولسمشر ویان مرستیال دواخان مینپال نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی په پاکستان کې د طالبانو د پلاوی په موجود کې خبر دي خو تر هغه بلته لاړ نشي تر څو پاکستان خپلې هغه ژمنې نوي پوره کړي چې په دغه هیواد کې موجود د هغو طالب مشرانو پر ضد پوځي اقدام وکړي چې د سولې خبرې رد کړې دي د طالبانو سرچینو رسنو ته ویلي چې د دوی د قطر سیاسي دفتر دوه کسیز پلاوی له پاکستانی چارواکو سره د لیدو لپاره په دوشنبه کراچۍ ته رسیدلي په قطر کې د طالبانو یو ویان رویټرز ته ویلي چې د دې پروانه لري چې کابل په غونډه کې برخه واخلي ځکه دوی ور د مخ خپل سپرلنې جګړه پیل کړې چې بریاوي لري په پاکستان کې مشر یو مشر طالب فرانس پریس خبري ایجنسی ته ویلي چې د پلاوی په ډیر ځله پاکستان او افغان چارواکو سره لومړنۍ خبرې پیل کړې د افغانستان د بارنو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړ افغان حکومت د ننګرهار په ګوشتي او لالپورې ولسوالیو د پاکستان له لوري راکټي حمله وغندلې او پرون یې په کابل کې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین ته خپل اعتراض لیک وسپاره د ننګرهار پر ګوشته او لالپور ولسوالیو د پاکستانی پوځیانو پر وروستو حملو کې د افغان سرحدي ځواکونو یو پولیس والا وژل شوی او دوه نور زخمیان شوي دي د بارنو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی پرون مشال ریډیو ته وویل د بارنو چارو وزارت مرستیال نصیر احمد اندیشه په دې اړه ښاغلي
د بهرنیو چارو وزارت مرستیال دا حمله وغندلې او څرګنده کړه چې دا سرغړونې باید ژر تر ژره پای ته ورسیږي څو د دواړو هیوادونو اړیکو ته زیان ونه رسوي
د بارنو چارو وزارت وای په کابل کې د پاکستان سفیر پر لالپور او ګوشته ولسوالیو کې پر دې حمله خوشینی څرګنده کړه او ژمنه وکړه چې له دې عمله د افغان حکومت شکایت په اسلام آباد چارواکو ته وسپاري له وزیرستان سره نږدې د افغانستان پر خاوره وسلوالو د تحریک طالبان پاکستان حکیم الله مسعود ډلې او پخوانی کمانډر وژلې دي په ډېر اسماعیل خان کې د استخباراتي ادارو یو چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشال ریډیو ته وویل په دوی کې یو ګل جنت خان نومیږي چې د زابل مسعود په نوم وژل کیږي بخنه غوانم پیژندل کیږي دی ویل بل کس نور عالم مسعود نومیږي دغه په خبره وسلوال 13 ورځ په گاډی کې ورغلی وو او په افغانستان کې د وزیرستان کډوالو لپاره د جوړ کیمپ او دکان کې پریادو طالبانو ډزې وکړې او هغه یې وژل تدې هم حمله سمواري چانه د منلې د جنوبی او شمالي وزیرستان په سلګونو ځکهونکو نن په پیښور کې د خپل غوښتنو لپاره احتجاجي مظاهره کړې په پیښور کې د جنوبی وزیرستان یو ځکهونکی اسلم نور وزیر مشال ریډیو ته ویل
زمون غټ غوښتنه راوی چې فرست اف ال چای دی پیس واپس کی زما په علاقه کې اډوکیشن بالکل ختم شوی زمون فرست پرایورټی بیا اډوکیشن دی چې زمون ته اډوکیشن غاره کی او بل چې کومه زمون سره کوم وعده کړی دی تاسو په کورونا واپس جوړیږي دغه وعده کړی دی زمون دغه مین خبرې دی چې دا زمون سره وشي
په کابل سیمو کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره وایي په تیر یو کال کې په زرګونو کورنۍ واپس وزیرستان ته تللې دي او دا سلسله دوام لري په کراچۍ کې د وسلوالو پر ضد روانو عملیاتو کې رینجرز واکونو د ام کیو ام ګوند یو غړي 13 ورځې ترګره مخنیوي عدالت ته وړاندې کړی چې عدالت بیا هغه د نوي ورځو لپاره رینجرز ته حواله کړي تیر ماښام د ام کیو ام مرکز کې په خبري غونډه کې د دغه ګوند قومي اسمبلی غړي کور نوید ویل چې د دوی یو پخوانی غړي کاشف ډیوډ رینجرز نیولې دغه په خبري ځواکونو شپږ میاشتې وړاندې هغه د دوبۍ نه پاکستان ته راوستي او اوس وایي چې 13 شپې نیولې دي لدې سربېره رینجرز هغه شپې ته کسانو نمونه هم جاري کړي دي چې دوی په بیلابیلو تورونو کې نیولې او عدالت دوی ته د نوي ورځو پر ریمانډ ورکړي دي د مومند ایجنسی مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې په سیمه کې سلور نوي سکولونه چې د ریشنلایزیشن په نوم د یو حکومت پالیسۍ لاندې تړل شوي دي واپس خلاص کړي. تیر مازیګر د مومندو قبایلي مشرانو په یو خبري کانفرنس کې له حکومت دغه غوښتنه وکړه او مشرانو ویل چې د دوی په سیمو کې لاول نه مشکلات دي او خپل ماشومان له لرې پرتو سیمو سکولونو ته نشي لیږلي. بلخوا د فاټ سیکریټریټ چارواکي وایي د ماشومانو د ډېر کم شمېر له امله سکولونه تړل کېدل یوازې په مومندو کې نه بلکې په ټوله قبایلي سیمه کې شوي دي، چېرته چې د 3 کیلومترو په فاصله ورسره نور سرکاري سکولونه موجود دي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. ټاکل شوی د روس بارنو چارو وزیر سرګی لاروف نن په ماسکو کې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان له سیکرټری جنرال لمبرټو زانیر سره ویني. دغه ملاقات د روس دفاع وزارت په استازیتو په ماسکو کې د یو امنیتي کانفرنس په څنډه کې کیږي. دواړه مشران په یوکرین کې د او اس سی ای سازمان خصوصي سارونکي مشن پر فعالیتونو خبرې کوي. دغه مشن په ختیځ یوکرین کې د ډزبندۍ لوازنامه چې د منسک تړون برخه ده څارنه کوي. بلخوا د امنیتي کانفرنس په څنډه کې د روس دفاع وزیر سرګی شویګو او د هغه ایراني هم منصب حسین دیغان ترمنځ ملاقات ټاکل شوی. رپورټونه وايي دواړه بلاروس نه د تهران د جنگي جازونو او ټینکونو خستو په امکان خبرې کوي. او د امریکا صدرتي انتخاباتو لپاره د کاندیدانو انتخابات په لومړي پړاو یا پرایمریز کې د ریپبلیکن ګوند ډونلډ ټرمپ په 500 شمال مشرقي ریاستونو کې کامیاب شوی دی. بلخوا د ډیموکرات ګوند هیلری کلینټن په سلورو ولایتونو کې کامیابی حاصله کړې ده. د امریکایي ټلویزیوني چینلونو اندازې ښایي چې ټرمپ په ډېر اسانه په 500 ریاستونو کې د خپل ګوند په لومړو ټاکنو کې کامیاب شو. دغه انتخابات اپریل په 26 په کنیډیکټ، میریلند، پنسلوینیا، ډلاویر او روډ آیلند کې وشول. تر ټاکنو وروسته د خودل شو اندازو تر مخه کلینټن هم په کنیډیکټ، میریلند، پنسلوینیا، ډلاویر کې کامیاب وګرځېدله، خو بیا د هغې مقابل امیدوار برنی سانډرز په روډ آیلند کې کامیاب شوی دی. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه. اوس ته کرن صوبای او د موسم حال له رابعه اکرم خان اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.10 روپۍ او په 1.48 روپۍ. یو پاؤنډ په 1.05 روپۍ او په 1.25 روپۍ. یو درهم په 28 روپۍ 50 پیسې او په 28 روپۍ 50 اویا پیسې. یو ریال په 20 روپۍ 70 پیسې اخیستل کیږي او په 20 روپۍ 95 پیسې خرڅول کیږي. افغانۍ په 1.25 روپۍ او په 1.45 روپۍ او په 1 پاکستانی روپۍ 273 ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په 1 پاکستانی روپۍ 275 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به پېښور، بنو او کوټه کې موسم اوچ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 18 او زیات نه زیات 24، بنو کې 14 او 24 او په کوټه کې 10 او 28 وي.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باور افغان حکومت وايي په اسلام آباد کې کیدونکو امن خبرو لپاره د پلاوی لیګلو پریکړه نه ده کړې. الته ویل کیږي چې د افغان طالبانو د قطر دفتر یو وفد پاکستان ته رسیدل دي. یو کارپو وايي
اشرف غنی صاحب د خبرو نو وروسته په پارلمان کې پاکستان هم غوسه شوی ده. داسې کاری چې د هیات د کوم هدف لپاره چې راغلی و افغان حکومت سره مستقیمې خبرې غلط ترسره نه شي.
د ریشنلایزیشن په نوم د حکومتي پالیسۍ له مخې په مومند ایجنسۍ کې سلور نوي سکولونه تړل شوي دي.
الټا کار شروع دی ځکه چې هغلته هغه مهمې شروع کړې دی. دلته زموږ نه سکولونه ختم کړل، نو موږ دا وایو د ماشومانو مستقبل نه خرابوي.
او نیس پروگرام اف سی آر او پښتانه کې با قبایلو ته د رائے حق ورکولو پاړه وره
دا وټ چې هغه بالکل پیسې باندې خرڅېدل. دا څه واڅه چې د ولادت د دور نه رسته یا په ولادت په دور کې دغه کې مطلب دا الیکشن روان دي کېږي.
او د نو ریپورتونو تر څنګه نیس پروگرام د نړۍ رنگونه هم لرو لمشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو تاسو سره اوس ورته د خبرونې لمړي ریپورت طرف ته. د افغانستان حکومت وايي په اسلام آباد کې کیدونکو د سلور اړخیزه امن خبرو اترو لپاره خپل د وفد لیګلو فیصله نه ده کړې. دا خبره د افغانستان ولسمشر ویان د واخان مینپال له مشال ریډیو سره په ځانګړي خبرو کې کړې. د کابل لخوا په دغو خبرو اترو کې د ګډون نه کولو خبره په داسې حال کې مخې ته راغلي چې افغان طالبانو داوه کړې چې په پاکستان کې کیدونکو امن خبرو اترو لپاره خپل استازي استوي. نور تفصیل د ګلایاس په دې ریپورت کې.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د واخان مینپال وایي چې تر څو پاکستان کړي ژمنی نوی پوره کړي تر هغې د سلورو هیوادونو پاکستان افغانستان چین او امریکا د امن خبرو اترو کې ګډون نه کوي. مینپال له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې پاکستان پر خپلو ژمنو عمل وکړي او کچري نه کوي نو دا د وخت ضیا کول دي. پاکستان له افغانستان سره کومې ژمنې کړې وي؟ مینپال د دې په جواب کې ویل
زان باسی دا غپر وړاندې باندې به اقدام کیږي. هغه د معلومه سوال شي ځینې ډلې شي په پاکستان کې اوسي پاکستان ساتلې دي هغه د سولې له مذاکراتو څخه ځان ایستلې دي او هغه سوله یې رد کړې ده نو اوس یې پر وړاندې باید پاکستان اقدام وکړي.
د ولسمشر بیان سرګندونې په داسې حال کې کړي چې رویټرز خبري اجانس د افغان طالبانو په حواله وایي چې په اسلام آباد کې کیدونکې د سلور اړخیز امن خبرو اترو لپاره خپل وفد لیږي. بیا ځینې خبري اجانسونه دا خبر هم ورکوي چې د طالبانو یو وفد پاکستان ته رسېدلی دی. د ولسمشر بیان د واخان مینپال د طالبانو د وفد په پاکستان کې د موجودګۍ نه لا علمي خو دا او ویل د پاکستان د وزیر اعظم د بارونو چارو سلاکار سرتاج عزیز هم له مشال رادیو سره په خبرو کې دې ته اشاره کړې وه چې رابطه شته. بلخوا ای آی پی خبري اجانس هم ویلي دي چې افغان طالبانو دوه کسیز پلاوی پاکستان ته رسېدلې دي. خو د ای آی پی خبري اجانس په وینا طالبان وایي چې دغه وفد به د پاکستان چارواکو سره د بندیانو او ځینو نورو چارو په اړه خبرې کوي. په افغانستان کې د امن راوستو په مخه سلورو هیوادونو پاکستان چین امریکا او افغانستان د تیر کال په جولای میاشت کې خبرې ترې شروع کړې وې. خو دا خبرې د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې وروسته وځنډول شوې. د دې وروسته سلورو هیوادونو سلور واري غونډې کړې دي چې سلورمه غونډه په کابل کې شوې وه او په هغې کې پریکړه شوې وه چې راتلونکې غونډه به په اسلام آباد کې کیږي.
رپورټونه وایي چې د افغان طالبانو د قطر د دفتر یو وفد پاکستانی چارواکو سره په افغانستان کې د امن د خبرو اترو په غرض پاکستان ته رسېدلی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د ګل په ورځ د افغانستان د پارلیمان غونډې ته د خبرو په وخت ویلي وو چې نور له پاکستانه دا تمه نه لري چې طالبان دې د سولې خبرو ته حاضر کړي. په دې اړه زموږ همکار داود خټک د خبریال سمی یوسفزي سره خبرې کړې او هغه پوښتلي چې د طالبانو د وفد پاکستان ته د راتګ مقصد څه دی. نو سمی یوسفزي وایي
د تیرې دوشنبه په ورځ باندې د طالبانو د قطر د دفتر دوه کسان یو مولوي شهاب الدین دلاور صاحب او بل پاره ویل کېږي چې یا ملا جان محمد مدني ده او یا ملا نیک محمد اخوند دوی پاکستان ته راغلي دي او داسې ویل کېدلو چې د کابل د وروستي برید نه وروسته پاکستان یو ځل بیا په طالبانو باندې قوي فشار اچولی و چې دوی د افغان حکومت سره یا د هغه د سولې چې کومې څلور ملکي کړوارشزه خبرې شروع شوې په هغه کې ګډون وکړي. داسې کاري دغه فشار مالا طالبان څنګه کافي ډول تیار شول چې یو هیئت پاکستان ته راولېږي او اوس چې دوی پاکستان ته رسېدلي دي طالبان غواړي دی وایي چې دوی د نورو مسایلو سره راغلي دي غواړي خپل مشرانو سره راغلي وي او په دې وروستیو کې څو ساعت وړاندې په داسې مول کې چې دوی وایي راغلي دي پاکستان کې د خپل بندیانو لا برادر افغان او پاکستان سره په نورو مسایلو باندې خبرې وکړي. د دوی راتګ دلته موجودګي ده خو داسې ویل کېږي چې د اشرف غنی صاحب د خبرو نو وروسته په پارلمان کې پاکستان هم غوسه شوی ده او داسې کاری چې دغه بندوبست یا انتظام چې شوی و چې افغان حکومت سره مستقیمې خبرې وشي د افغان حکومت د شکل له امله چې دوی پاکستان باندې لدي چې دوی راستي او صداقت سره کار نه کوي دغه سلسله داسې بریښي چې دغه هیئت د کوم هدف لپاره چې راغلی و افغان حکومت سره مستقیمې خبرې هغه ته ستاسو نه شي.
سمی صاحب تاسو د افغان حکومت خبره وکړه او دوه ورځې وړاندې ولسمشر اشرف غنی په پارلیمان کې یو تقریر کړو چې پاغي منه بیا پاکستان خپل ردی عمل وخود. تاسو څه فکر کوئ چې افغان حکومت چې بیا بیا پاکستان ته وایي چې تاسو طالبان د خبرو اترو میز تراولې ولې نه چې افغان حکومت په خپل د طالبانو سره یو اړیکه ټینګه کی او دا خبرې ورسره نیغ په نیغه وکي؟ یعنی په دې کې څه مشکلات لري افغان حکومت؟
بنیادی خبره دا ده چې د افغان دولت مشران دا خبره وکړي چې موږ طالبانو سره خبرې کول غواړو او د سولې خبرې کول غواړو خو دا ښکاري چې افغان حکومت غواړي چې دوی طالبان د دوی ته اسلحه کېږدي دوی ته د تسلیم شي د دوی د او یادي د پاکستان د لارې راشي نو که د پاکستان د لارې طالب په سیاسي اړخ ته داخليږي نو بیا خو ما خیال ده په طالبانو باندې هغه لیبل چې دوی د پاکستان غلامان دي د پاکستان پیداوار ده هغه به دوی ته په ټول عمر باندې د دوی په سر باندې راځوړندي. بل طرف ته پاکستان دا کوشش کوي چې په دغه خپل واس مطابق کې طالبان خبرو تعذیر کې خدا ته نه بریکي کې طالبان او باندې د پاکستان هغومره اثر رسوخ وی چې دوی هر خبره ومني.
سمي صاحب، تاسو د پاکستان خبره وکړه او ډیر په تفصیل سره مو د دې یو تشریح هم وکړه چې پاکستان ولې مخې ته ناراضي چې طالبان خبرو اترو ته تیار کی. خو اوس چې مونږ ګورو نو افغانستان هم یو الزام لګولې، خپل غوسه سرګند کړي، د بلې غاړې نه پاکستان هم خپل غوسه سرګند کړي ده د اغه په جواب کې. نو تاسو سوینه چې یو کوشش چکی دو د پاکستان افغانستان ترمنځ د طالبانو سره د خبرو اترو، نو آیا د دې اوس څه امید شته چې په راتلونکي کې، یعنی په نږدې راتلونکي کې به داسې یو عمل شروع شي چې د خبرې اترې به په مخ لاړ شي؟
واضح خبره ده چې د افغانستان په مسایلو کې کوم داخل ملکونه دي، امریکا ده، نیټو ده، زمونږ افغانستان همسایه هیوادونه دي، پاکستان دي، دوی په دې باور دي چې افغان حکومت طالب نشه ختمولای او طالب افغان حکومت باندې کابل باندې دوباره قبضه کولی نشي. یګانه یوازینی حل چې دغه مسلې دغه صدیخو کالو نه چې افغانستان کې جګړې را روانې دي هغه دا ده چې مذاکرات وشي. نو فکر کوم څه وخت لپاره به دا د غوسې او ماحول نه وروسته به بیا چې کله غوسې سړی شي بیا به فکر کوم چې بیا به دغه سلسله روانېږي، ځکه چې د مذاکراتو نه پرته بله کومه لاره نشته.
تاسو د خبریال سمی یوسفزی مرکه اورېدله چې زموږ همکار داود خټک ورسره کړی و. اوس ورسره د یو بل رپورټ طرف ته، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په کابل کې د پاکستان سفیر رابللی و. د دې وزارت ویان مشال ریډیو ته ویلي چې دا کار یې د پاکستان له لوري د راکټي برید په وړاندې د احتجاج څرګندولو لپاره کړی دی. نور تفصیل د فرشتې جلال صاحب په دې رپورټ کې.
د افغانستان حکومت د ننګرهار پر ګوشتاو لالپور ولسوالیو د پاکستان له لوري راکټي حملې غندلي او په کابل کې د پاکستان سفیر ته خپل اعتراض لیک سپارلی دی. د ننګرهار پر ګوشتاو لالپور ولسوالیو د پاکستانی پوځیانو په ورستیو حملو کې د سرحدي ځواکونو یو پولیس وژل شوی او دوه تنه زخمیان شوي دي. د بهرنیو چارو وزارت ویندوی شکیب مستغنی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین ته په اعتراض لیک کې پر دواړو سرحدي ولسوالیو د پاکستان لوري د درنو وسلو د حملو په اړه د حکومت اندېښنې ثبت شوي دي.
د بهرنیو چارو وزارت مرستیال دا حمله وغندلې او څرګنده کړه چې دا سرغړونې باید ژر تر ژره پای ته ورسیږي څو د دواړو هیوادونو اړیکو ته زیان ونه رسوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه وایي چې په کابل کې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین په لالپور او ګوشته ولسوالیو کې پر دې پیښو خواشنی څرګنده کړې ده او ژمنه یې کړې چې له دې عمله د افغان حکومت شکایت به د اسلام آباد چارواکو ته وسپاري. د پاکستان لوري د افغانستان پر ځینو ختیځو سرحدي ولسوالیو له ډېرې مودې راهیسې د درنو وسلو د حملو خبر نه خپرېږي. د افغانستان حکومت تر دې مخکې هم په کونړ، پکتیا او ننګرهار کې د پاکستان لوري د دې حملو په وړاندې اعتراضونه کړي دي. په ختیځو ولایتونو کې د ازادي راډیو خبریالان د سیمه ییزو سرچینو په حواله وایي چې په ځینې ځایونو کې حتی د پاکستان پوځیان د افغانستان پر خاوره رامخکې شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
د ریشنلایزیشن په نوم د حکومتي پالیسۍ لمخې په مومندو ایجنسۍ کې څلور نوي سکولونه تړل شوي دي. د سکولونو تړلو په ضد تېر مازدیګر د مومندو ځایي مشرانو په یوې خبري غونډه کې له حکومته غوښتنه وکړه چې دغه تړل شوي سکولونه دې بیرته پرانستل شي. بلخوا د فاټا سیکریټریټ چارواکي وایي په سکولونو کې د ماشومانو د کم شمېر له وجې نه یوازې په مومندو بلکې په ټوله فاټا کې څلور سوه داسې سکولونه تړل شوي دي چې د درې کیلومیټرو فاصله کې ورسره نور سرکاري سکولونه موجود وي. نور تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې.
د مومندو قبایلی مشرانو په پیښور پریس کلب کې په خبری کانفرنس کې وویل چې د دوی په سیمه کې څلور نوي سکولونه د ریشنلایزیشن پالیسۍ لاندې تړل شوي دي چې له وجې د سیمې جنکو ته زیات مشکلات رامخته شوي دي. ملک عطاالله ترغزی دې لړکی مشال ریډیو ته وایي
حکومت بند کړی چې یاره دی کې تعداد کم دی ماشومانو ټیچر سټاف چې دی عینور علاقو ته ولېږل او هغه ماشومان چې دي نن سبا داسې دشمنان دي چې څوک نه لیږي هغه نه دي یو بل سره اختلافات یا څوک اسیم نه دي او خاص کر سپیشل به جنکای هغه به څوک نه لیږي یاره یو 45 سکول نه بجنه کوي.
او د حلیمزو تحصیل ملک باغیشا مشال ریډیو ته وویل چې د ریشنلایزیشن پالیسۍ لاندې د هغه د کلی د جنکو سکول هم تړل شوی دی او په دغې وجه د هغوی د کلی خلک ډیر خپه دي.
سکول د جنکو ختم کړی دی چې په هغې کې د 240 کې 62 ماشومان داخل دي. نو اوس هغه جنکۍ او ماشومان چې کوم دي هغه بس کورونو کوڅو کې لوبې ټغالې کوي او د وطن دښمنانې لانجې کونجي دي. په 2 کیلومتر او 3 کیلومتر کې تک چې کوم دی او بیا خاص کر زنانه نو دا مطلب مو سره سراسري ظلم کېږي. دا دوی چې کوم قدم اوس پورته کړ د خلکو هغه زړونه چې کوم دی هغه مات کړل. د جنکو چې کوم هغه شوق او یا د پلارانو د مو میندو هغه ختم شو.
خود ریشنلایزیشن پالیسی پلر کی د فاټا سیکرټریټ د تعلیم د سنگي او چارواکي چې نه یې غوښتل نومي سرګن شي مشال ریډیو ته وویل چې د ریشنلایزیشن پالیسی یوازې په مومندو قبایلی سیمه کې نه ده عملی شوې بلکې په ټوله قبایلی سیمه کې تر دې دمه د دې پالیسی لاندې 350 هغه سکولونه تړل شوې دي کومو کې چې د ماشومان شمیره ډیره کم وه او په دې 350 سکولونو کې هر هغه سکول تړل شوی دی چې نږدې 3 کیلومتر کی ور سره بل سکول موجود دی. خود مومن ایجنسی ملک خان محمد وایي حکومت یو اړخته ماشومان په سکولونو کې د داخلولو مهم پیل کړی دی او بل اړخته یې سکولونه بندول پیل کړی دي او لری سکولونو ته د ماشومانو په لیږدولو کې دوی یو شمیر مشکلات لري.
د ماشومانو مستقبل دی نه خرابوي. د پین په زیاد ولا ټوپک لاس کې نور دی. دا ماشومان چې کوم دي دا لري تلیم نشي. د 1 کیلومتر نه غیر قبایلی علاقه ده. دې کې هم مختلف جوهات دي.
د مومندو قبایلی مشرانو په خبری کانفرنس کې وغوښتنه وکړه چې بند کړی شوي سکولونه دي واپس خلاص کړی شي ګنې دوی به بیا په احتجاجونو لاس پورې کړي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د خبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي وای په باړه کې د نامنې او پوځي عملیاتو پر مهال 2 نوي سرکاري سکولونه وران شوي وو چې اوس یې د بیا رغونې کارونه پیل شوي دي. ځایي چارواکي وای په ځینو وران شوو سکولونو کې خیمې لګولي او پر روان اوړي کې به دغه سکولونه نږدې اجرو کې شروع کوي. نور تفصیل د فرهاد شنواری نه اورو.
د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې په باړه کې په دې تیرو 2 کلونو کې خواوشه 2 نوي سرکاري سکولونه وسلوالو په بمی چاودنو سره په مکمله توګه له منځه وړي دي. خو د دې سکولونو د بیا رغولو لپاره یې پلان تیار کړی دی او په دې وروستو کې دې سیمې ته راستنو شو زده کوونکو لپاره یې متبادل تعلیمي نظام په خیمو کې شروع کړی دی. په دې هکله د باړې اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ عارف خان مشال ریډیو توای
مو سره په باړه کې تقریبا 92 سکول نه داسې دي چې هغه فلی یا پارشلی په دې حالاتو د لاسه په جنگ کې تباه شوي دي. هغه 92 سکول نه مکمل د هغې پیسې باندې تیار شوي دي، اپروول د هغې شوی دی، په هغې باندې کار روان دی. چې کوم سکول نه داسې دي چې هغه فلی ډسټروئډ دي نو په هغې کې موږ ټینټونه حکومت پرووایډ کړي دي. په هغه ټینټونو کې فلحال ماشومان لګیا دي سبق وایي. ول چې اوس د ګرمۍ موسم راغو نو موږ فیصله دا کړې ده چې کوم نږدې حجره یا جومات دغه سکول سره وي د ماشومان هغې ته شفت کړو چې په ښه طریقه باندې خپل سبق وایي. ډېر ادارې موږ سره د خیر ښېګڼو لګیا دي کار کوي. په هغه سکولونو کې
نوموړي زیاته کړه چې کومو سرکاري سکولونو ته استادان نه راځي نو باید ځایي خلک دي دوی ته اطلاع ورکوي.
په دې کې موږ خاص طور باندې د عوام نه دا تعاون دې ته ضرورت دی ځکه چې هر یو سکول ته هر علاقې ته رسېدل د حکومت لپاره هم ډېره مشکله ده. نو څومره چې عوام موږ سره په دې کې تعاون کوي د سیستم به مزید بهتر کیږي انشاءالله.
او د باډې شلوبر غلام حیدر پرې دی وایي چې دوی په خپل حجره کې د جنک کو یو پرایمری سکول شروع کړی دی خو د خزینه استادانو پکې کمای دی.
د دغه علاقې د مینې لپاره چې د دغو خلکو د تعلیم سره مینه ده مو په خپلې حجرې کې زوی ورکړی دی. د اوبو بندوبست هم ورته کوو. خپل محنت چې کوم دی مو کېږي کوو. د تعلیم د چارواکو نه مو ډېرې غوښتې وکړلې کنه هیڅ اثر نه کېږي. 1500 بچې د موسره نن سبا سبق وی دوی ټیچرې دي. مو دا عرض وکړو غو تعلیم والا لا چې مولا ټیچرې روکو نه روکوي.
چارواکي وایي چې یو اوږدمو د پس د پوځي عملیاتو په نتیجه کې په باړه کې حکومتي واکمني بحال شوې ده او بې کوره شوي خلک ورته ستانه شوي دي. او د خیبر پختونخوا گورنر د ځانګړي پرمختیايي پروګرام تر لاندې پکې د بیا بحالۍ کارونه پیل شوي دي. فرهاد شینواری، مشال رادیو، خیبر ایجنسی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال لیډیو تاسو سره په افغانستان کې د شمالي وزیرستان د کډوالو د کیمپ نه راغلي رپورټونه وایي چې
په دغه سیمه کې په گاڑی کې نامعلومه وسلوالو د تحریک کې طالبان پاکستان حکیم الله محسود ډلې ځینې کسان وشلې دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د افغانستان سیمه پارلمان تور اوړه دلیو د وزیرستان د کډوالو ځانی کیمپ نا را رسیدلو اطلاعاتو په مطابق د کډوالو په دغی کیمپ شه د دریم پورس په یو گاډی کې سوارونه سرګندا وسلوالو د طریق طالبان پاکستان حکیم الله ډاله د یو مخشنی کمانډر ګل جنت خان عرف زبل مسعود او داغه یو بل ملګری نور عالم مسعود دغه وخت وویشتل وواژل. چکلا دوی د کډوالو ځانی کیمپ لامن په یو دکان کې ناست و. د دوی د ویشتلو وژلو پړه تر دغې وخته پورې لا چا هم منلې نه ده. ډېره اسماعیل خان کښې د خفیه ادارې یو چارواکي د پېښې او په پېښه کښې د وژلو طالبانو د مر پخلای کړی او مشال ریډیو ته یې دا هم وښولې دي چې د وژلو دواړو طالبانو مړی سولي وزیرستان ته را رسولې شوي دي. په بل پلو د طریق طالبان پاکستان حکیم الله ډاله وایوند نن گئی زمال د ټلیفون په لیکې د دغې پېښې پخلای وکړلې. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو. له جنوبی وزیرستانه د فاټا د پرمختیایي ادارې د تختول شوو کارکوونکو د کورنیو غړي وایي چې حکومت د کارکوونکو د رخلاصولو لپاره مناسب ګامونه نه پورته کوي. پرون د تختول شوو کارکوونکو د کورنیو غړو په پیښور کې په یوې خبري غونډه کې له حکومت د دوی د خپلوانو د رخلاصولو لپاره د سنجیده هڅو پیلولو غوښتنه وکړه. هلته د جنوبی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام وایي په دې لړ کې تر اف سی آر قانون لاندې گرفتاریانې کړي او په سیمه د لټون عملیات هم شوي دي. نور تفصیل د زلاند یوسف سی بدی رپورٹ کې.
له جنوبی وزیرستانه د فاټا ډیولپمنټ اتارټی یا د قبایلی سیمو د پرمختیا د ادارې تختول شوي کارکوونکو کې د چوتنګي ډیم پراجیکټ ډایرکټر عقیق بنگش هم شامل دي. پیښور کې د خبري غونډې وروسته د نوموړي زوی حارس بنگش مشال رډیو ته وویل چې حکومت تر اوسه د اغوا شوي کارکوونکو د رخلاصولو لپاره کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي.
حکومت افورټس بالکل زیرو دي. دا دروغو تسریان سټارټ نه ولنه لګي چې دن به رها شي هغه به وشي. مونږ جرګې روانې دي اورال خبره ډن شوله اور دا اوس مونږ ته ټوله دا خبره واضح شولې چې دا ټول دروغ دي. ځکه چې هغوی خپله رابطه وکړله اغوا کارانو هغوی وایي مونږ خبرو ته تیار یو مونږ هر څه ته تیار یو خو مونږ سره حکومتي لیول باندې څوک خبره نه کوي.
د یو تختول شوي کارکوونکي شاهد خان تر فرید خان وایي چې اغواکاران دوی ته د افغانستان له نمبرو ټلیفون نه کوي او د تختول شوي کسانو د سر قیمت ترې غواړي چې د ورکولو توان یې دی نه لري.
هغې ټلیفون والا دا ووایي چې تاسو په 15 دین کې 30 کروڑ روپۍ برابرې کوي د ټولو کسانو.
مونږ سره چې 10 کروڑ روپۍ وایي نو مونږ به په وزیرستان کې په 30,000 نوکاري کړه. یو زما وراره غریب په 30,000 باندې هلته نوکاري کړه کچا نوکاري سرویئر والا وزیرستان ته تللی دی. پسې
د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام مشال رډیو ته وویل چې حکومت د اف ڈی اے د کارکوونکو د رخلاصولو لپاره ټول ممکن کوششونه کوي.
قانون اف سی آر ورته ویلانی مو 50-60 کسان گرفتار کړي دي. خلکو سره مجرګې کړي دي. مسلسل مونږ په دې خبرو باندې لګیا یو. سرچ آپریشن کړي دي چې په هغې کې مونږ لیوی حسدار اف سی او آرمی جوائنټ سرچ آپریشن کړي دي. ټولو راکې کې کوشش کوو چې بسره د خلکو
پام دی. ویچ سورز وړاندې د اف ڈی اے د اتو تختول شوی کارکونکو څخه یو کارکونکې لاغوا کارانو د منګولو راخلاص شو او وس و کارکونکې د اغوا کارانو په ولکه کې دي. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
په پاکستان کې د مذهبي لږکیو یو سازمان جماعت احمدیه د دغه ډلې په اړه د 2015 کال راپور خپور کړی دی. د رپورټ تر مخه په پاکستان کې د احمدیانو خلاف په ټولنیز امتیاز کې څه ډول فرق نه دی راغلی او نه هم د دوی پر ضد په کرکه کې کموالی تر سترګو کیږي. نور تفصیل د رابعه اکرم خان نه اورو.
د جماعت احمدیه لخوا خپور شوي کلنی رپورټ کې ویلي شوي دي چې د احمدیانو خلاف کرکه کې اضافه شوې ده او د دوی خلاف د امتیازي سلوک سلسله روانه ده. رپورټ تر مخه کال 2015 کې د عقیدې په بنیاد دوه احمدیان وژل شوي وو. رپورټ زیاتوي چې په جهلم کې یوه کارخانه او یو شمېر کورونه یې هم سوځول شوي وو. د رپورټ په وینا چې کال 2015 کې د پنجاب صوبې د علما بورډ په سفارش د جماعت احمدیه لټریچر ممنوع ګرځول شوی دی کم چې خپله د احمدیانو په رسایۍ کې هم پاتې نه شو. رپورټ وایي د دوی دا اقدام د آئین آرټیکل د شلم خلاف فرضی ده. د ټولنیز امتیاز په اړه رپورت وایي چې کال 2015 په مقامي انتخاباتو کې د ووټونو لپاره د احمدیانو ځان له فهرستونه جوړ کړی شوی وو. د رپورت تر مخه مقامي ووټونو کې د احمدیانو لپاره خنډونه جوړ کړی شوی وو. رپورت په وینا چې حکومت احمدیانو ته تحفظ ورکولو کې پاتې راغلی دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال ریډیو تاسو سره په پیښور کې د مازیګر درې نیمې بجې شوې دي. د ملیحه میرزاده نه بلند خبرونه واورو.
افغان طالبان وای پاکستان ته د خبرو لپاره یو پلاوی لیږلی دی. بل خو د افغان ولسمشر بیان مرستیال دوا خان مینهپال نن مشال ریډیو ته ویل چې په پاکستان کې د طالبانو د پلاوی په موجود کې خبر دي، خو تر هغه بل ته لاړ نشي تر څو پاکستان خپلې ژمنې نه وي پوره کړي. طالبانو بل خو افغان اسلامي اژانس ته په لیږل شوی پیغام کې ویلي چې د دوی پلاوی د افغان حکومت سره د خبرو لپاره پاکستان ته نه دي تللي، بلکې غواړي د طالبانو د هغو بندیانو پاک له خبرې وکړي چې په پاکستان کې قید دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړ. افغان حکومت د ننګرهار پر گوشتی او لالپورې ولسوالیو د پاکستان له لوري راکټي حمله وغندلې او پرونی په کابل کې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین ته خپل اعتراض لیک وسپاره. د پاکستان سفیر پر دې حمله بل خواشینی څرګنده کړې او ژمنه کړې چې له دې عمله د افغان حکومت شکایت په اسلام آباد چارواکو ته وسپاري. له وزیرستان څخه نږدې د افغانستان په خاوره وسلوالو د تحریک طالبان پاکستان حکیم مولا مسعود ډلې او پخواني کمانډر وژلې دي. په ډېر اسماعیل خان کې د استخباراتي ادارو یو چارواکي د نوم نه خود په شرط مشال ریډیو ته وویل وسلوال ترورس په گاډی کې ورغلل او په افغانستان کې د وزیرستان کډوالو لپاره د جوړ کیمپ په دکان کې پریادو طالبانو ډزې وکړې. د دې حمله ذمہواري چا نه منلې. د جنوبي او شمالي وزیرستان په سرګونو ځکونکو نن په پیښور کې د خپل غوښتنو لپاره احتجاجي مظاهره کړې. دغه مظاهرچیانو غوښتنه وکړه چې د سیمې کډوال دې زر واپس کړل شي او د تعلیمي ادارو جوړولو ترڅنګ د هغه وعده ورسره پوره کړل شي چې د کورونو د بیا آبادولو په اړه ورسره حکومت کړې دي. د مومند ایجنسۍ مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې په سیمه کې څلور نوي سکولونه چې د ریشنلایزیشن په نوم حکومتي پالیسۍ لاندې تړل شوی دي واپس خلاص کړل شي. ټاکل شوی د روس بارنو چارو وزیر سرګی لاوروف نن په ماسکو کې د اروپا امنیت او همکاري سازمان له مشر سره وویني او د امریکا صدارتي انتخاباتو لپاره د کاندیدانو انتخاب په لومړي پړاو یا پرایمریز کې د ریپبلیکن ګوند ډونالډ ټرمپ په 500 شمال مشرقي ریاستونو کې کامیاب شوی دی.
لند خبرونه د ملیحه میرزا د نوارې د لوریدونکو اوس وخت شوه دی. دونی سه خبرونه د نړۍ رنگونه د خبرونه ګلیاس جوړ کړی دراسه چې ورته غوښ شو.
د مشال لړۍ 19 پروګرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل ایاز سلامونه ومني. هله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو پروګرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مدرته د نړۍ لپاره برخوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د برتانیا مشهور لیکوال ویلیام شکسپیر لیکنی او ډرامې د هغه هیواد نه زیات په نورو هیوادونو کې ډېر زیاتې مشهور دي.
To be or not to be, that is the question.
برټش کونسل په تازه سروې کې ویلي دي چې ویلیام شکسپیر په برتانیا کې زیږیدل وو، خو په هغه هیواد کې د نوموړي لیکنې دومره مشهوري نه دي چې څومره په نورو ځایونو کې لوستل کیږي او د خلکو خوښ دي. برټش کونسل دا سروې په داسې حال کې خپره کړې چې د لیکوال ویلیام شکسپیر 400 تلین انمانځل کیږي. په دې سروې کې د 1500 هیوادونو 13000 کسانو برخه اخیستې وه. د سروې تر مخه د شکسپیر لیکنې په هند کې تر ټولو زیات لوستل کیږي او خلک یې ډیر زیات خوښوي. په دې فهرست کې په دویم نمبر میکسیکو، په دریم نمبر برازیل او په څلورم نمبر ترکیه ده. په برتانیا کې ویلیام شکسپیر 95% شهرت لري. په دې په پرتله په نور نړۍ کې د شکسپیر مقبولیت 15% دی. په امریکا کې د غلامۍ پر ضد مبارزه کوونکی هیریت ټامبین لومړی امریکایي ښځه ده چې تصویر به په امریکایي نوټ چاپ کیږي. هیریت په 1800 کال کې په غلام کورنۍ کې زیږیدلې وه او هغې 70 کسان له غلامۍ نه آزادولو کې مرسته کړې وه. د امریکا خزانه محکمې اعلان کړی دی چې د هیریت تصویر به د 40 ډالرو په نوټ چاپوي. د هیریت تصویر به د پخواني ولسمشر انلیریو جیکسن پر ځای چاپ کیږي. جیکسن په هغه وخت کې ډیر زیات غلامان جوړ کړي ول. همدارنګه د 500 ډالر په نوټ باندې د امریکا مشهور او مشرانو تصویران چاپ کیږي. په دې کې سندرغاړي میرین انډرسن، د پخوانی ولسمشر میرمن الینور روزویلټ او مارټن لوتر کینګ شامل دي. د ساينسدانانو خیال دی چې په شپږمه پیړۍ کې د مایا تهذیب تباه کېدل او په مکسیکو کې ال چیوچون آتش فشان ترمنځ تړاو موندلی دی. د هالند یو تحقیقاتي ډلې په هغه علاقه کې د ایری د زیرمو جاج اخیستی دی. په هغه علاقه کې موندل شوي موادو عمر او مایا تهذیب د زوال ترمنځ تړاو موندل شوی دی. د هغه وخت دوه چې په منځني امریکا کې ثقافتي انقلابات او سیاسي عدم استحکام وو. په 1540 عیسوي کال کې په ځمکه یو لوی آتش فشا چاودېدلی وو. دا یوه مهمه پیښه وه. د دې له وجې ماحولیاتي آلودګي جوړه شوې وه. په دې تحقیق کې دا معلومولو هڅه شوې ده چې د آتش فشا ایری څنګه د مایا تهذیب علاقو کې خورې شوې. اخري وار ال چیچون آتش فشان په 1922 کال کې په لویه کچه تباهي خوره کړې وه چې په نتیجه کې مقامي آبادۍ تباه شوې وه او 2000 کسان پکې وژل شوي ول. محققین وایي چې په 1540 عیسوي کال کې د آتش فشا پیښه ډېره زیاته غټه وه. په یو نوي تحقیق کې معلومه شوې چې ډایناسورس په ځمکه د شعب ثاقب له غورځېدو 15 کروڑ کاله وړاندې معدوم کېدل شروع شوي ول. په تازه تحقیق کې په دې خبره بحث کېږي چې شاوخوا 6.5 کروڑ کاله وړاندې 10 کیلومتره خلایي کمر ازمکې سره جنګېدلې وو. نو په هغه وخت کې د ډایناسورس څه حالت وو؟ په دې لړ کې د محققینو یوه ډله د ډایناسورس د باقیاتو جاج اخلي. دا هغه وخت و چې لومړي وار په ځمکه ډایناسورس ښکاره شوي ول. د تازه روبوټونو تر مخه په نړیواله کچه اپل کمپنۍ د صارفینو معلومات د امریکا حکومت سره په مسلسل توګه شریکوي. د تازه شمیرو تر مخه په 2015 کال کې اپل 80% معلومات له حکومت سره شریک کړي دي. په برتانیا کې دا شرح 55% ده. په نړیواله کچه د صارفینو معلوماتو شریکولو شرح 60% ده. اپل کمپنۍ په خپل تازه رپورټ کې ویلي چې قانون نافذ کوونکي ادارو د صارفینو د ډیوایسز په اړه درخواستونه ورکړي دي چې پکې د اکاونټ معلومات، آی کلاود او د آیټونز اکاونټ معلومات شامل دي. په استرالیا کې په لوی کچه د فضائي او سمندري جایزو وروسته دا خبره معلومه شوې چې ګریټ بیریئر ریف 93% برخه د کورل بلیچنګ له وجې متاثره شوې ده. کورل ریف په سمندر کې دننه د مرجان په شان رنگ برنګي کمرې وي او د بلیچنګ عمل کې د ماحول تپش له وجې ریف خپل رنگ بدل کړي. تر دې وړاندې هم داسې خبرداري ورکړل شوې وو چې ریف د بدترین کورل بلیچنګ له عمل څخه تیریږي. د سمندر په درجه حرارت کې ورځ تر بلې اضافه کیږي او همدغه وجه ده چې ماحولیاتي بدلون سره سره النینو هم د دې زموار ګرځول شوی دی. د محققینو ډلې ویلي دي چې له 1990 نه تر 2002 کال کې د بلیچنګ عمل سنګین شوی دی. او اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفیس کې په دې اونۍ کې فلم دی جنگل بک په لومړي نمبر دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 200 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفیس کې په دویم نمبر فلم دی هانټسمن وینټرز وار دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 500 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفیس کې په دریم نمبر فلم بیټمین ورسز سپرمین ڈان آف جسٹس دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 546 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفیس کې فلم دی جنگل بک په لومړي نمبر دی. فلم باربر شاپ دی نیکسټ کټ په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم دی باس دی. بلخوا د هند په باکس آفیس کې د مشهور اداکار شاهرخ خان نوی فلم فین په لومړي نمبر دی. د شاهرخ خان فلم په ټوله نړۍ کې ریکارډ کاروبار کړی دی. د فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 1.5 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفیس کې په دویم نمبر فلم دی جنگل بک دی چې تر اوسه پورې د 1.45 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. په باکس آفیس کې په دریم نمبر فلم لو گیمز دی چې د 3 کروڑ روپو نه یې زیات کاروبار کړی دی. د هالیوډ سینما مشهور فلم سیریز جیسن بوند 5 فلم ټریلر خپور شوی دی. جیسن بوند د رابرټ لودم په ناول جوړ فلمونو سیریز دی. جیسن بوند لومړی ناول په 1980 کال کې وړاندې شوی وو او په 2002 کال کې په لومړي وار پرې فلم جوړ شوی وو. د دې وروسته په 2004 بیا په 2008 او اخري ځل په 2012 کال کې پرې فلمونه جوړ شوی ول. د جیسن بوند 5 فلم کې مشهور اداکار میت ډیمن کار کړی دی. د دې سیریز په 4 فلم کې جیرمی رینر کار کړی وو. په دې فلم کې خودل شوی چې جیسن بون و کال وروسته بیرته د هغه ناصرو پر ضد کاروایانې شروع کړي چې د ته زیان رسولی وو. فلم جیسن بون به د جولای په 9 نمایش لپاره وړاندې کیږي.
I know who I am. finished with you, you'll no longer be yourself.
I remember everything.
Remembering everything doesn't mean you know everything.
Tell me.
It's just been hacked. Could be worse than Snowden.
Facial recognition got a hit.
Jesus Christ, that's Jason Bourne.
Why would it come back now?
د امریکا هالیوډ سینما په 1978 کال کې مشهور فلم دی میگنیفیسنت 7 جوړ کړی وو او ډیر زیات خوښ کړل شوی وو. دا فلم په روان کال کې بیا جوړ کړل شوی دی. په فلم کې مشهور اداکارانو دینزل واشنگټن، کریس پات، ایتن هاک او نور اداکارانو کار کړی دی. د دې فلم قصه د جاپان مشهور فلم 7 سامورای نه چې په 1954 کال کې جوړ شوی وو اخستل شوی ده. په فلم کې ښودل شوی چې وو وسلوال د هغه یو کلی حفاظت کوي چې غله یې د لوټ کولو کوشش کوي. دا فلم به د سپتمبر په 20 منومشت لپاره وړاندې کیږي.
We're decent people being driven from our homes, slaughtered in cold blood.
So you seek revenge?
I seek righteousness, but I'll take revenge.
Took a job looking for some men to join you. Is it difficult? Impossible. How many you got so far? You and me?
We're gonna need more than a few
to help us fight.
What's the plan?
I've always wanted to blow something up. How many men, you say?
د هندي سینما مشهور اداکارانو شاهد کپور، کرینه کپور خان او آلیا بٹ نوی فلم اڑتا پنجاب لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې د پنجاب ریاست کې د منشیاتو کاروبار او په دې لعنت د ځوانانو اخته کېدل ښودل شوی دی. په فلم کې شاهد کپور سندرغاړی وي، کرینه کپور ډاکټره، آلیا بٹ یوه مزدوره او دلجیت پکې پولیس انسپکټر وي. د دغه ټولو کردارانو یوه کیسه وي. فلم اڑتا پنجاب به د جون په 18 نمایش لپاره وړاندې کیږي.
70% آف پنجاب یوتھ از ان drug addict. If this is not stopped, Punjab will soon become like Mexico.
Kono
Tommy
kutta
andar da kutta aaj kadiye.
फुल ब्रांडिंग शेंडिंग हो रही है।
ओ इनू तो तरक्की कर दे बेबी।
पर हमारी तरक्की का क्या?
नाके का रेट तो वही है ना।
जशनपुरा में जो हो रहा है उसका आइडिया है अमृतसर का, तरन तारण का, पंजाब का है आइडिया आपको? दो अलग अलग ड्रग्स है जो सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन पे बिकनी चाहिए, पर आप लोगों की मेहरबानी है कि बनाने वाले ये कॉकटेल बना भी रहे हैं और बेचने वाले खुलेआम बेच भी रहे हैं।
सारे गबरू तो सुइयां लगा के टाइट है मैडम, अब लेडीज को कुछ करना पड़ेगा ना।
बात आपकी और मेरी नहीं है, ये बात है पंजाब की।
د هندي سینما مشهور اداکار ایشور رائے بچن نوی فلم سرابجیت لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم په رښتینی واقعیاتو جوړ دی. په فلم کې ښودل شوی چې سرابجیت ته په پاکستان کې 2 کاله وړاندې په مبینه توګه د 1300 فوجیانو د وژلو په تور د 500 سزا ورکړل شي. له 1991 کال راهیسې سرابجیت ته د 500 ورکول ځنډول کیږي، خو په 2013 کال کې په جیل کې دننه سرابجیت باندې حمله وشي او شپږ ورځې وروسته هغه مړ شي. سرابجیت د پاکستان په جیل کې 2 کاله قید تیر کړی وو. د سرابجیت پر ژوند جوړ فلم به د مئی په 6 نمایش لپاره وړاندې کیږي.
سرابجیت جھوٹے مقدمے میں پھنسا وہ بھی پاکستان میں.
سرابجیت کے لیے اپنی آواز اتنی بلندی کے ساتھ اٹھاؤ کہ ہر پاکستانی کے دل تک ہماری آواز پہنچے.
इतने सालों में कुछ नहीं कर पाई।
मेरा नाम पूरी दुनिया में घूम रहा है।
आप लोगों को बस पीठ पर मार करना आता है, पर हम हिंदुस्तानियों ने कभी पीठ टिकाना सीखा ही नहीं है।
मैं सेल्फ सर्वजीत सिंह अटवाल, इंडिया।
اور ادن کو انیس خبرونه د نړۍ رنگونه تاسو اوریدل اوس وخت شوه دی د یو بل انیس خبرونه اف سی آر او پښتانه د دې خبرونه قربا احمد شاه اسمی دی راځي چې ورته وښو. اف سی
آر او پښتانه د مشال رادیو پونیز خبرونه اف سی آر او پښتانه کې موز احمد شاه اعظمی هرکلی کوم. اف سی آر یا فرنټیر کرایمز ریګولیشن که یو خوا په ټولنیز او اقتصادي توګه د فاټا د ولس ژوند اغیزمن کړی، نو بل خوا دوی په سیاسي توګه هم تر ډیره حده محروم او بې برخې ساتلی دی. د فاټا ولس ته د خپلو پارلماني استازو د انتخاب حق ډیر ناوخته ورکړل شوی، بلخوا همدغه منتخب استازي د نور پاکستان د پارلماني غړو په څیر حقوق نه لري. اف سی آر او پښتانه روانه خبرونه کې قبایلو ته د رای د حق ورکول کېدو او په دې کار سره د دوی پر ژوند یې اغیز ته کتنه شوې. پر فاټا د انګریز د وخت فلسوي قانون فرنټیر کرایمز ریګولیشن ځای ولسته یو شمیر ستونزې جوړ کړې دي. قبایلو ته په 1990 کال کې چې کله د پیپلز ګوند حکومت وو او فاروق لغاری د پاکستان ولسمشر وو، نو د هغه د یو آرډیننس له لارې دوی ته د بالغ رایه دهی یا په انتخاباتو کې د سړي سر رای ورکولو حق ورکړل سو. کته هم تر دې وړاندې د پاکستان پارلمان ته د فاټا استازي منتخب کېدل، خو په ټاکنو کې عام ولس برخه نه سوای اخیستلی. دا چې بیا استازي د چا پر رای منتخب کېدل، د شمالي وزیرستان د میرعلي ملک نثار علي خان وای
د 1990 نامه کې زمونږ په فاټا کې دا ووټ د ممبر د نېشنل اسمبلی لپاره د منتخب کولو حق صرف او صرف هغه یو سر لسوه تقریبا 1500 ملکانان وي، لکه زمونږ په نارت وزیرستان کې هغوی به د ام ان ا انتخاب کولو مخکې مخکې خو به داسې وه چې جرګه به اوسوه، نو په جرګه کې به فیصله اوسوله چې فلان کې چې کوم دی هغه زمونږ ممبر شو، نو چې دا څومره ملکانان به وي، هر ملک ته به یې کور ته که هغه به په جرګه کې حاضري کړې وه او که نه به وه کړې، نو هغې کور ته به د ووټ چې کوم هغې روپۍ به وې هغې کور ته به یې ورلېږلې. د هغې نه وروسته بیا لږ څه مقابله شروع شوه، نو دغه ملکانان به وي، نو هر یو ممبر به دا کوشش کولو په 4000 په 15000 روپۍ باندې به یې په دې نه یا داسې خپل قیمت به ټغه به یو او په هغې باندې به دا ملکانانو نه ووټ اخیستلو او هغه به منتخب کېدل. نو د هغې نه وروسته بس د بکسې ضرورت پاتې نه شو.
دا چې د ووټ بکسا څه وخت فاټا ته راغلل، ملک نثار علي خان زیاتوي په 1980 لسیزه کې ځایي ملکانو خپل رایه یا ووټ د نور پاکستان په شان په بکسونو کې اچول پیل کړل تر څو خپل د خوښ کاندید انتخاب کړي.
بالکل سرکاري اعلان به کېدل، لکه کله به د ټول پاکستان الیکشن کېدلو، دغه رنګې به د زموږ د قبایلي الیکشن هم کېدلو، نو په هغې کې بالکل بکسې به و، ریټرنینګ افسر به و، د سرکار د لاندې خپل ووټ به هر چړې استعمالولو، خو البته د ووټ چې و هغه به بالکل پیسو باندې خرڅېدلو او پیسو باندې به خلک اخیستلو. داسې واچوه چې د جولت د دور نه وروسته یا د جولت په دور کې دغې کې مطلب د الیکشن روان دی چې کېږي.
ملک نثار زیاتوي چې د فاټا په هر ایجنسی کې په سلګونه ملکان له حکومت سره رجسټرډ وي او پولیټیکل ایجنټ هغوی ته د اعزاز په توګه هر میاشت وظیفه ورکوي. خو دا چې قبایلو ته ولې مخکې لا د سړي سر رای حق نه ورکول کېدی، د فاټا سیاسي اتحاد مشر او د پاکستان پارلمان ته له باجوړ ایجنسی څخه منتخب شوی پخوانی غړی سید اخونزاده چټان یې ځواب راکوي.
کله چې به قبایلو د خپل ځان دپاره د بالغ رای دهي په بنیاد د ووټ حق غوښتنه کوله، نو خلکو به دا خبرې کولې څوک چې د اصلاحاتو د اف سی آر کې د اصلاحاتو مخالف دي هغه خلکو، چې ګورئ که دا قبایل وچېړلې شو، ګورئ که قبایلو له د ووټ حق ورکړلی شو، ډېرینو کښینې به روانې شو، پته نه لګي قبایل خو به تباه و برباد شي، خو د ځان سره به دا ټول پاکستان تباه کړي.
مختلف قسم خبر به کولی خو چې قبایل ته کنه د باندې غلې دې په بنیاد باندې د ووت حق ورکړل شو نو که هغه نه پښ چې په قبایل کې د باندې غلې دې په بنیاد چې کوم الیکشن یو شوې دي نو انتهایی پوره من الیکشن شوې دي او وختن په وختن باندې یعنی ډیر په تیزی شدت او قوت نشي کولی خو وختن په وختن باندې د قبایل چې کوم نمائندگان راځینو د یو کان نه بلته بهتري دي بلکې نه بلته بهتري
په فاټاک د وفاق تر انتظام لاندې او قبایلی ایجنسیان دي چې دا وخت د پاکستان په قومي اسمبلی کې ولس چوکي او په سېنات کې بیا اته چوکي لري د پاکستان په سېنات کې د نور صوبو د غړو ټاکنه د هغه ځای د صوبې اسمبلی غړي کوي خو د فاټا د سېناتورانو ټاکنه بیا د دوی د قومي اسمبلی غړي کوي د فاټاوی مشر خبريال صفدر داوډ وایي چې د فاټا منتخب استاذي د نور پاکستان لپاره په قانون جوړونه کې برخه اخیستای سي خو د خپل سیمه لپاره هیڅ ډول پالیسی یا قانون نسی جوړولای
کدی کم کاس الیکټ کی کم انتخاب وکي ایم ان ای راولي ممبر د کمی اسمبلی راولي نو هغه بیا د پاکستان د نور ایم ان ایس په شانته نه دی چې دای په اسمبلی کې आवाज وچت کینا د څومره ایم ان ایس چې دی ممبر کوم اسمبلی چې دی دا خپل فټا نشي ټچ کولای دا کته وګوري د تیرزل منیر او رغزی چې کوم د کورم ایجنسی سره تعلق لرون کې او دا په قاعده د اټاری ترمیم چې پاکستان ولا ترمیم کړو دا عین کې نو هغه په قاعده دای د کمیټې ممبر وو خو یې باوجود د پاکستان ته هو یو قانون ورکړی شو یو ترمیم یې ورکو عین کې خو دا اغه کمیټې فورټانه شورت چکولای نو هیڅ مين چې زمونږ چې کوم ایم ان ایس دی دا بالکل اسه البته چې کوم کینی دا کومي سمبلی کې یا البته کوم قانون سردی کېږي اګه دا هیڅ قسم کردار نشته دی هیڅ قسم کردار دی نشي لوبولای چې خپل علاقې دا تقدیر فیصله وکي یا آئین ورته بدل کی یا قانون ورته بدل کی یا پالیسی ورته جوړ کی دا ډایریکټ راځي دا پریزیدنت اف پاکستان لاند دې هغه یو وایي کفته چې هغه با دا کې ترمیم راولي او یادا فیصله وکړي
د قبایلی سیمه یو مشر وکیل او قانون پوه کریم مسعود هم ورته نظر لري وایي چې د قبایلو د حیثیت یا قانون په اړه واک لولس مشر سره وي او دوی خپل د ځان لپاره هیڅ ډول قانون سازي نسی کولای د نوموړي په خبره همدا په آئین کې لیکل شوی دی
د آرټیکل 247 تحت صرف صدر پاکستان ته د اختیار دی چې هغه د گورنر په تر باندې الته اصلاحات کولای شي زه خدای ما چې زمونږ د پارلیمنت د فاټا پارلیمنټریان څخه کم دي دا شل دوش کسان دي دا ستاسو کا ایم کیم ولا وګوره هغه اتلس نو نه شل کسان دي خو چونکه هغه د آرټیکل 247 لاندې نه دي نو هغه خبر پور کردار ادا کولای شي د خپل قوم د پاره د خپل پارټۍ د پاره په دې وجه باندې زمونږ قبایل چې کم دي اغه آرټیکل 247 تحت په پارلیمنت کې आवाज نشي پورته کولای
په داسې حال کې چې اوس قبایل په خپل خواشه د پاکستان پارلمان ته خپل ټاکل سوی استاذ لیږلای سي دا ګام د قبایل پر ژوند څه اغیز کړي او یا په سیمه کې څه ډول مثبت بدلون راوستلی دی د شمالي وزیرستان یو قبایلی مشر انور بیگ داوډ وایي چې اوس هم د واک ټوله سرچینه پولیټیکل ایجنټ وي او منتخب استاذ اختیار نه لري
بدلون خو داس خاص زکنده بشرله چې هغه اف سی آر دا هغه قانون دا هغه د پولیټیکل اختیار دی په دې شخو کایم نه وی یا به واسه وی کابل سه کوي یا به واسه وی پولیټیکل ایجنټ آلینال دا از ګورنمنت داس نه مینه دا چې دولت چې سکو په خپل امر دی هغه کړای شي هغه نه سکت پښتنه ولنسته سکت جواب نشي نه ورسته
کڅم د فاټا عامولس دوی ته د رایو د استعمال حق یو مثبت پرمختګ غني خو زیاتوی چې د اف سی آر په موجودګۍ کې د څډول غټور بدلون تامه نه لري بل خلک خبر ایجنسی څخه د پاکستان قومي اسمبلی ته منتخب سوی غړي حاجی شاجی ګل وای چې د فاټا عامولس ته د ووټ حق او بیا ورسته د ټاکل سوو استادو اختیارات هغه څه دي چې په سیمه کې د امن پیلامه کې دلای سي او هم دغه واک په دوی کې پوه راوستي ده
دا دغه د خلک تجربه روان دي او دا نه دا نتیجه به صرف عوام فائدہ نه وي دا به اول د پاکستان په فائدہ وي به شلو کروڑ عوام او بیا د پاکستان او افغانستان دواړو په فائدہ وي په فاټا کې چې خلکو ته خیرت ملو شي فاټا مین سټیم لاین ته راشي پاکستان په امن کې شو او افغانستان په امن کې شو د خلکو څوک استعمالوي نه نو دغه صدر زیات شعور راغلی او ان شاء الله تعالی دغه شعور دی وجنه به زر قبایل مین سټیم لاین ته راشي
په قبایلی سیمو کې د منتخب پارلماني استازو د واک او رول په اړه چې مکله د شمالي وزیرستان د پولیټیکل ایجنټ کمران اپریدی څخه پوښتنه وکړه، نو نوموړي وویل چې دوی د بندوبستي سیمو د منتخب استازو غوندې واک او رول لري.
کم رول چې د ایم پی ای یا ایم این ای په سرټن ایریاز کې دی، ماغه رول ایم این ای صاحبانو په فاټا کې دی. ایم این ای یا ایم پی ای کار دی قانون سازی کول، لیجیسلیشن کول. په سرټن ایریاز کې هغه د هغه تا نمائندګان چې کم ناستي هغه سی ایم وی چې کم د گورنمنت هیډ وی د صوبې کې، دلته چې دی عوامي نمائنده گورنر صاحب ناستي. ایم این ای صاحبانو چې سیدا شنت ریزرویشن هغه گورنر صاحب سره شیر کړي اور دا گورنر صاحب طرف نے آگے بانے انسٹرکشن جاری کی کہ سنے چھے پس وہ کے سی ایم صاحب جاری کی ڈائریکٹ انٹرفیرنس پس وہ کے دین میں یہ ایم این ایز نے بھی ایڈمنسٹریشن کے اور بل دینے علاوہ دا ایم این اے اور ایم پی اے صاحبان خلی اور استحقاق ہوئی نو ڈیفینیٹلی چھے کم پولیٹیکل ایجنڈا میں اگر دا استحقاق نشی مجرو کولے یو دیر خلی ورکنگ ریلیشن ہوئی وہ ڈیپینڈ کی پا ایم این اے اور ایم پی اے بانے چھے اگر خپل علاقے عوام سر سمرا نزدے دے سمرا حقی کارونو کی انوالو دے سمرا زمونگا مدد کی دا پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن اور رہنمائی کی چھو مونگا کم زیادہ غلط روانو چھو زمونگا رہنمائی ہو کی آگا کارونو کی
پا فاٹا کی کتا ہم دا مدو راہی سے پارلمان تا استازی منتخب کیجی خوپا دا غسمہ کی تر 2013 میلادی کال پوری چاہتا اجازہ نو چی سیاسی فعالیت وکڑی سیاسی گوند جوڑ کری او یا دا نور پاکستان پشان دا یو گوند لخوا ځان کاندید کری په دې سیمه کې به ټول کاندیدان په آزاد توګه انتخاباتو ته درېدل او بیا به پارلمان ته منتخب کېدل په 2013 کال کې د پاکستان پیپلز ګوند په حکومتي دوره کې چې کله آصف علي زرداری ولسمشر و نو هغه د فاروق اچ نایک په مشرۍ کې وای اصلاحاتي کمیټه جوړ کړه چې د هغه د سپارښتنو پر وړاندې کې فاټا ته سیاسي اکټ وغځول سو او د سیاسي ګوندونو جوړولو او د سیاسي ګوند په نامه د ووټ اخیستلو حق ورکړل سو. قانون پو کریم مسعود دا ګام د قبایلو په ګټه نه بولي او وایي چې دا کار د قبایلو اتحاد ته زیان ورسوي.
کله پولیټیکل پارټي آرډر چې کوم وو چې قبایلو ته ایکسټینډ نه وو نو په هغه وخت کې بداو شول چې قبایل به کله کله غیر سیاسي خلق به وو نو ټول به په یو خلو په یو پیج به وو سره راغونډ به شول او خپل منځ کې به یو قرارداد یو خبره یو کیسه جوړه کړه صدر صاحب سره به ډیسکس کړل یا به وزیر اعظم سره ډیسکس کړل. کله نه چې پولیټیکل پارټي آرډر چې موږ کوم پولیټیکل پارټي ایکټ ورته ای چې دا قبایلو ته ایکسټینشن او د قبایلو په منځ کې چې خپل کم اتحاد و هغه ختم شو، ځکه چې اوس په قبایلو کې دوه درې کسان جمعیت علماء اسلام سره تعلق لري، یو دوه کسان مسلم لیگ نون سره تعلق لري، یو کس نیم این پی سره تعلق لري، داسې یو دوه کسان د پیپل پارټۍ سره تعلق لري. نو د قبایلو دا 18-20 کسان چې مخکې وو هغه به صرف آزاد قبایل وو، اوس خو چونکه پولیټیکل پارټي اکټال تلاړلو نو دوی د خپل منشور تحت چې کومه پالیسی وي هغه چلوي. اوس بطور قبایل چې دوی آزاد قبایل چې کم دي نشي کېناستلای نو د دغه اصلاحات سره چې دا کم سیاسي اکټ هلته غځېدلی دی د دې سره قبایلو اشته اتحاد چې کم دی کنه هغه ختم شو مات شو.
خو د فاټا سیاسي اتحاد مشر اخونزاده چټان بیا وایي چې سیاسي اکټ قبایلو ته د تحریر او تقریر ازادي ورکړه او په دوی کې یې سیاسي شعور بیدار کړی.
د فاروق شنای چې په کمیټې چې کوم اصلاحات وکړو پاره کې قبایلو ته سیاسي ازادي ورکړل شو، د دې نه مخکې قبایلو ته سیاسي ازادي نه و، نه د تقریر ازادي و، نه د تحریر ازادي و، او نه هغه چا د پارټۍ په دفتر جوړولې شو، نه د پارټۍ اکټیویټیز سیاسي اکټیویټیز کولې شو، نه به د بار نه لیډر بوتې شو. دا غې نه مخکې هم چې قبایلو کله دا مطالبه کوله نو هغه مطالبه دا ویلې چې د چا را کدی ته سیاسي ازادي ورکړل شو، دوی خو به مړی وو کی روزانه په دې تنظیمونو په خپل منځ کې جګړې او روزانه چې کوم دې حالات به ډېر زیات خرابي. خو چې کله قبایلو ته دغه سیاسي ازادي ورکړل شوله او هغه الیکشن وکړو نو سیاسي کسانې سیملې ته راغلل.
نوموړي زیاتوي تر هغه وروسته د فاټا د سیاسي ګوندونو اتحاد جوړ کړي چې په ګډه د قبایلو د ستونزو د هواري لپاره کار کوي.
ډېر د شور زمونږ ملګري مظاهره کوي چې د قبایلو د مفادات د لپاره نه، د قبایلو د ای ډی پی د لپاره نه، د قبایلو د امن د لپاره نه، د قبایلو د بلدیتی الیکشن د لپاره نه، د ټو پارټیشن کې د بدلی د لپاره نه، او قبایلو د پښتونخوا سره شاملول او پاتا ختمول او د ته د پاتا حیثیت ورکول د لپاره نه، په یو متحد پلیټ فارم باندې ولاړ دي، نه جنگ شته او نه جګړه شته دي، او هغه تنظیمونه چې هغه په ملکی شته باندې یو بل سره د ناستې قائل نه دي، خو په پاتا کې هغه تنظیمونه د یو بل سره منګه ناستې او ډېر ضروري وخت چې کم دی نو دا تیرو.
د فاټا سیاستوال او منتخب استازي وای دوی په شریکه هڅه کوي چې لقبایلو اف سی آر قانون ختم کړي او لسته د پاکستان د نور سیمو د وګړو په حساب حق ورکړي. د فاټا سیاسي اتحاد مشران وای خپل مبارزې ته تر هغه دوام ورکوي تر څو د فاټا اوسنۍ حیثیت نوی بدل کړي. اف سی آر او پښتانه نننۍ خبرونه هم دومره. راتلونکي خبرونه کې به د فاټا ټریبونل یا ځانګړي عدالت په اړه تاسو ته معلومات درکړو. تر بیا مو زه احمد شاه زمي پر ستر څښتن سپارم. خوشاله او سوکاله ژوند ولرئ.